السلام علیکم د سحر او بچی دی په دې هله چې ورځ مو نیک مرغوی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجلې اوریدو ته را بولم. نن چهارشنبه د 1992 لمریز کال د سرطان شپږویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له 18 سره برابره ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د سولې د علي شورا مشر وای په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل کېدل د سولې د پروسې د بندېدو په معنا نه ده. د افغانستان او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونو ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان ژباړون کې دا رد کړی چې ګواکې ملکی افغانان مړه او یا شکنجه کړی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي ځینې تخنیکي ستونزې لري. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په منځني ختیځ کې خپلو تازه حل وصلو ته دوام ورکوي. خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان شباړون کې دا رد کړی چې ګواکې ملکی افغانان یې وژلي او یا شکنجه کړی دي. افغان مقاماتو ذکریا قندهارې د میدان وردک په نرخ ولسوالۍ کې له عامو خلکو سره په ناوړه چلند تورن کړی او نوموړی په همدې تړاو شپږ اونۍ وړاندې په قندهار ولایت کې ونیو. په هغو اسنادو کې چې د افغان پلټونکو لخوا برابر شوي، ذکریا قندهاري ادعا کړې چې نوموړي ټولې کړنې د هغو امریکایي سرتیرو په امر ترسره کړي چې ده ورسره کار کاوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي ځینې تخنیکی ستونزې لري. د دې کمیسون وایان ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه دغه قوانین دوی ته نه دي رسیدلي او هر کله چې ترلاسه کړل نو په حق لبه پریکړه وکړي. د ملي شورا یو ګډ کمیټې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ او تر هغې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون تصویب کړو. د افغانستان د صادراتو د پراختیا د ادارې مشر وایي سکال د هیواد تازه میوو صادرات شپږ زره ټنو ته رسیدلي دي. سید عظیم مصطفی هاشمی وویل تیر کال د افغانستان د تازه میوو صادرات 4000 ټنه وو.
د تیر کال اورښتونو ته په کتو زراعتي تولیداتو ته هیله مندي ډېره شوې ده. د تیر کال په لومړیو درېو میاشتو کې څه باندې 4000 ټنه وو، خو سږ کال موږ څه باندې 6000 ټنه حاصل اخیستی. افغاني میوې دانې ښه بازار لري، خو د صادراتي ستونزمنو لارو له امله پاکستان د افغانستان د ډېرو تازه میوو بازار ګرځېدلی.
نوموړي ویل چې د یخو خونو نشتوالی، د حمل و نقل په برخه کې ستونزې او د مالیو لوړوالی د افغانستان د میوو د صادراتو مخته لوی خنډونه دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په منځني ختیځ کې خپلو تازه حلو زلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی ده چې جان کری به د اردن په پایتخت عمان کې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه وکړي. د دوه خبرو اترو موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پروسې بیا پیلول دي. د مصر وروستي حالات او په سوریه کې روان وضعیت هم د امریکا او د عرب لیګ د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو په اجنډا کې ځای لري. جان کری تیره ورځ په اردن کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او د فلسطیني ادارې له مشر سره کتنه درلوده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته دا منځني ختیځ ته د جان کری شپږم سفر دی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د سوریې پروانه جګړه کې هر میاشت شاوخوا 15000 کسان وژل کیږي. د رواندا د 1999 میلادي کال د ډلې ایزي وژنې وروسته د سوریې کورنۍ جګړه په نړیواله سطحه د کډوالو تر ټولو بد بحران رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو مقام ویل په سوریه کې د وژنو لوړه اندازه دا ښیي چې د دغه هیواد شخړه په پراخه اندازه وخیمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په څه د پاسه درې کلنه شخړه کې تر دې دمه له 100000 څخه زیات کسان وژل شوي. په عین حال کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر انتونیو ګویترس ویل په ورځني ډول شاوخوا 6000 کسان له سوریې څخه وځي. د مصر د موقت حکومت کابینه پرون لوړه وکړه. د مصر د پوسټ خو له واک څخه د محمد مرسی لری کېدلو را پدې خو د دې هیواد لومړنی موقت حکومت دی چې د هیواد چارې پر غاړه اخلي. د موقت حکومت غړو په داسې حال کې د لوړې مراسم تر سره کړل چې پرون هم د لری شی ولسمشر محمد مرسی په لویانو په قاهره او نورو ښارونو کې خپل لاریونونو او مظاهرو ته دوام ورکړ. او د ترکی خبری رسنی وی پولیسو دیرش کسان په استنبول کې د وروستیو مظاهرو په تړاو نیولی دي. د راپورونو له مخې پولیسو د لیلیو په شمول پر زیاتو سیمو چاپې وهلي او سلګونه کسان یې د لنډ وخت لپاره توقیف کړی دي. په تیره می میاشت کې سلګونو کسانو د استنبول په یو پارک کې د پراختیایي کارونو پر ضد سوله ییزه مظاهره پیل کړه، خو د رجب طیب اردوغان د حکومت ضد د مظاهرو د لړۍ د ترکیې نورو ښارونو ته هم وغځېده. د ګڼ شمېر هیوادونو د انتقادونو سره سره د ترکیې حکومت ټینګار کوي چې پولیسو د دغو مظاهرو پر وړاندې مناسب چلند کړی دی. او اوس هم د هوا حالات.
سلام، زه سباون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15.3. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23.6. په هرات کې به اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.4. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.1. او په ننګرهار کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24.1.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو ستر مرکه چې وایي په قطر کې د امریکا په ملاتړ د سولې د هڅو په ناکامېدو سره دغه پروسه نه ده ختمه شوې. په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو افغان ژباړونکي ذکریا قندهاري پر ځان دا تورونه چې ملکی وګړي وژلي او یا شکنجه کړي دي رد کړي دي. په روانه خبري مجله کې اوري چې نه یې په افغانستان کې له رسنیو څخه ملاتړ اداره وایي او ځینو نورو سازمانونو د هغه افغان لیکوال د بیرته خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د فساد په اړه د یوې لیکنې له امله نیول شوی. خو د فساد پر ضد د عالي ادارې مشر وایي چې نوموړی باید پر ده باندې د لګېدلو تورونو په اړه سپیناوی وکړي.
زه عادی د عیسیت غواړم د خپل ځان دپاره، د خپل همکارانو دپاره، د خپل دفتر دپاره.
پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات تکتنه کو او د هموري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي، د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي تخنیکی ستونزې لري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي د سهار لونه د ماخام تر اوبه چوپوري په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو ستر مرکه چوي په قطر کې د امریکا په ملاتړ د سولې د هڅو په ناکامېدو سره دغه پروسه نه ده ختمه شوې، بلکې هڅې روانې دي چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. د افغانستان د حکومت یو بل لوړ پوري چارواکي هم دا منلی چې په دې برخه کې هڅې روانې دي، خو د سولې د خبرو په نوم تر اوسه په افغانستان کې کومه پروسه نه ده پیل شوې. په اړه نوریاس نوري رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی وایي که څه هم د امریکا په ملاتړ هڅې چې هدف یې له طالبانو سره د خبرو کولو لپاره د زمینې برابرول و ناکامې شوي، خو د سولې لپاره هڅې به دوام وکړي. ربانی د دوشنبې په ورځ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې د قطر پیښې د سولې د پروسې پای نه دی. تیره میاشت طالبانو په قطر کې سیاسي دفتر پرانیست ترڅو د امریکا له متحدو ایالاتونو او د افغانستان له حکومتونو سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو یوازې په څو ورځو کې دغه نوښت وروسته له هغې ناکامۍ ته نږدې شو چې ولسمشر حامد کرزي په هغه بڼه چې طالبانو دغه دفتر پرانیست د اسلامي امارت بیرغ او لوحه یې پرې ولګوله سخت مخالفت څرګند کړ. د افغانستان حکومت وویل قطر ته د خبرو لپاره به هیات وانستوي او له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې هم وځنډولې. خو د سولې د عالي شورا مشر د سولې د خبرو په اړه نوي جزئیات څرګند کړل او وی ویل شورا تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره په تماس کې ده او په پام کې ده چې په پلان شوو خبرو کې د اوربند پر مسلې هم خبرې وشي. رباني په دې اړه محتاطانه نظر څرګند کړ او وی ویل چې د سولې عملیه به یو څه وخت ونیسي. هغه شمالي آیرلند او ویتنام ته په اشاره وویل چې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې هڅو ډیر وخت نیولی او افغانستان هم له دې استثنا نه دی. د سولې د عالي شورا مشر په داسې حال کې له طالبانو سره د خبرو په اړه خوشبیني څرګندوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپانتا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې د خبرو په نوم یوه پروسه نشته، بلکې په دې اړه هڅې روانې دي چې طالبان او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره شي. سپانتا دغه راز پاکستان تورن کړ چې طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي.
له یو طرفه باید په ټول قوت سره هڅه وکړو چې د مذاکرات رامنځته شي، خو د مذاکرات تر هغو پورې نه کېدای تر څو پورې چې پاکستان طالبانو او د طالبانو مشرتابه ته اجازه نه ورکړي چې راسي او له موږ سره رسمن خبرې وکړي. نو په دې توګه یو شرط دا دی چې پر پاکستان نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا فشار راوړي چې طالبانو ته د خبرو اجازه ورکړي.
د سولې د عالی شورا مشر هم پاکستان د سولې په پروسه کې په نه همکاري تورن کړ او ویل چې که څه هم دا هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو دغه ملاتړ یوازې په بیانونو پورې محدود پاتې شوی او عملاً یې دومره څه نه دی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عزیز احمد چودري د رباني پر دغو څرګندونو له تفسیر کولو ډډه وکړه، خو ویل چې د پاکستان ملي ګټې د افغانستان په امن کې نغښتې دي. طالب مشرانو تر اوسه د سولې د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي طالبانو په قطر کې خپل دفتر تړلی او کلی هم د قطر حکومت ته سپارلی دي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر وایي په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر تړل کېدل په دې معنی نه دی چې د سولې پروسه ناکامه شوې او یا بنده ده.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو افغان شباړونکو ذکریا قندهاري پر ځان دا تورونه چې ملکی وګړي وشلي او یا شکنجه کړي دي رد کړي دي. رويټرز خبري آشان سوي افغان چارواکو پر ذکریا قندهاري تور پورې کړي چې د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې له ملکی خلکو سره ناوړه چلند کړي دي. د فرانسې خبري آشان سوي افغان چارواکو ذکریا قندهاري په قندهار ولایت کې شپږونه وړاندې ونیو او د تحقیقاتو لپاره کابل ته انتقال کړ. رويټرز خبري آشان ست افغان تحقیقونکو په حواله ویلي قندهار هری په خپل سرګندونو کې پډاګه کړی دی چې په افغانستان کې نه کاله امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. د میدان وردګ په نرخ کې له عامو خلکو سره د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ناوړه چلند په اړه د راپورونو خبرېدو وروسته ولسمشر کرزي له دې سیمې د خاصو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. قندهاري د تحقیقاتو پر مهال ویلي هغه یو ټیټ رتبه باړونکی و او د تحقیقاتو خونو ته د تلو اجازه نه درلوده. د قندهاري په وینا هغه چې څه کړي دي ټول د امریکایي ځواکونو په امر ترسره کړي. په تحقیقاتو کې دغه شپاړون کې ادا کړی دی چې درې امریکایي کمانډوګانو په میدان وردګ کې د ملکیانو په وشلو کې لاس درلود. خو د امریکا پوځ دار دی چې ګواکې ځانګړو ځواکونو په میدان وردګ کې ملکی وګړي وشلي او یا شکنجه کړی دي. د امریکا پوځ دا هم رد کړی دی چې ګواکې ذکریا قندهاري امریکایي تابعیت لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي ځینې تخنیکی ستونزې لري. د دې کمیسون وایي ازادي راډیو ته په دې اړه څرګندونې کړې دي. تفصیل یې د جمیلې ظریف په ریپورت کې اورو.
سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ملي شورا لخوا د دې کمیسون د دوه قوانینو د تصویبېدو هرکلی کوي، خو وایي چې دا قوانین لا هم سینې ستونزې لري. د دې کمیسون ویان نور محمد نور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې ځینې تخنیکی ستونزې موجودې دي. نور وایي د انتخاباتو په قانون کې ښځو ته 40% ونډه ورکول او د کوچیانو لپاره په وو حوزو کې د انتخاباتي حوزو په پام کې نیول هغه تخنیکی ستونزې دي چې
په ولایتي شوراګانو کې د ښځو ونډه چې په تقنیني فرمان کې 50% ټاکل شوې وه، لس څوک چې کوچانو ته په پام کې نیول شوي وې او په هغو کې درې ښځو ته ځانګړې شوي وې. دا له تخنیکي پلوه جدي ستونزې دي چې په دې قانون کې موجودې دي. ځینې نورې ستونزې هم شته، لکه د انتخاباتو په دواړو قوانینو کې د شکایتونو اورېدلو کمیسون دایمي موجودیت.
نور محمد نور وایي تر اوسه دغه دواړه قوانین دوی ته نه دي رسیدلي او هر کله چې ورورسېدل په حق لبای پریکړه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې او مشرانو جرګې یوې ګډې کمیټې په دې وروستیو کې د انتخاباتو په قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې اختلافي موارد حل او تصویب کړل. د انتخاباتو د قانون په طرحه کې په ولایتي شوراګانو کې ښځو ته 25% څوکۍ ځانګړې شوې وې، خو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډې کمیټې دا ونډه 40% ته راټیټه کړه. د قانون په طرحه کې په ټول افغانستان کې د کوچیانو لپاره یو انتخاباتي حوزه وه، خو ګډې کمیټې ورته وزنونه د انتخاباتي حوزو په توګه ټاکلي دي. بل خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مسؤلین د ملي شورا لخوا د یادو قوانینو د تصویبېدو هرکلی کوي. د دې بنیاد مشر جامدت سپینغر هم تاییدوي چې د انتخاباتو د نوي قانون د ځینو مواردو عملي کېدل به له تخنیکي پلوه ستونزې ولري. د انتخاباتو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین په ملي شورا کې له څو میاشتو وروسته تصویب شوی دی چې ټاکل شوی ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول شي. دا چې ولسمشر به دغه قوانین توشیح کړي او کنه دا به وروسته څرګنده شي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې که چیرې د انتخاباتو اړوند قوانین د سرطان میاشتې تر پایه تصویب نشي نو دوی به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د جمهور رئیس د تقنیني فرمان له مخې وکړي.
تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مو چې لاورئ. دوستانو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان شباړون کې دارت کړی د چګواکي ملکی افغانان مړه او یا شکنجه کړی دي. افغان مقامات او ذکریا قندهارې تورن کړی چې د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې عام خلک زورولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا تصویب شوي ځینې تخنیکی ستونزې لري. د افغانستان د صادراتو د پراختیا د ادارې مشر وایي سکال د هیواد تازه میوو صادرات 6000 ټنو ته رسیدلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن په منځني ختیځ کې خپلو تازه هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی چې جانکیری به د اردن په پایتخت عمان کې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د سوریې په روانه جګړه کې هر میاشت شاوخوا 15000 کسان وژل کیږي. د مصر د موقت حکومت کابینه پرون لوړه وکړه. دا لوړه په داسې حال کې شوې چې د اخوان المسلمین د ډلې پلویانو پرون هم خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د ترکی خبری رسنۍ وایي پولیسو 10 کسان په استنبول کې د روسیو مظاهرو په تړاو نیولې دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي په پاناما کې د شمالي کوریا په یو کشتۍ کې د میزایلو د مهماتو پرزو پیدا کېدل د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو څخه سرغړونه ده. جانقه الکوزی د نړۍ مطبوعات کتلې دي د افغانستان د روسیو تحولاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو غړي دا خبره د یو مضمون سره لیکلې چې وایي طالبان باید له خبرو مخکې وسلې پر ځمکه کېږدي. ډیلی ټلیګراف لیکي 13 میاشت امریکا هغه هلې ځلې چې غواړي د سولې عملیه بیرته پیل کړي وروسته له هغې ناکامه شوې چې طالبانو په قطر کې د خپل دفتر د پاسه د اسلامي امارت سپین بیرغ پورته کړ. دغه کار افغان حکومت سخت په غوسه کړ او داسې وانګیرله چې طالبانو د یو منتظر حکومت په توګه ځانونه مطرح کړي دي. له هغه وخت راهیسې هلې ځلې روانې دي چې جمهور رئیس حامد کرزی بیرته د خبرو میز ته کینوي. ډیلی ټلیګراف د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د صلاحکار اسماعیل قاسمیار خبره راخستې چې وایي طالبان خلک وژني. د دوحې په دفتر کې چې د دوی کوم قومندانان ناست دي د وژنو مسؤول دي خو سیاسي او مالي ملاتړ کیږي. دا د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور خلاف عمل دی. حکومتونه څنګه د هغو خلکو ملاتړ کوي چې خلک وژني؟ دوی دغه عمل ته څنګه مشروعیت ورکوي؟ مناسب خبرې هغه مهال پیل کېدای شي چې وژنې بندې شي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه زیاتوي دوی ته راپورونه رسېدلي چې طالبانو په دوحه کې خپل دفتر تړلی خو د بیرته پرانستلو لپاره غیر مستقیمې خبرې روانې دي. د بشري حقونو د څارنې سازمان خبرونې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لرې کولو د قانون په اړه چې ولسي جرګې ته د تصویب په مقصد وړاندې شوی یو راپور خپور کړی او په سر کې د بشري حقونو د څارنې د سازمان د آسیا څانګې د مشر برید آدم خبرې راخستې چې وایي د افغانستان ولسي جرګه د داسې قانون وړاندیز کوي چې د ښځو او نجونو د حقونو غاصبانو ته به د جنایي سزا معافیت ورکړي. د ایډم په وینا که چیرې ولسي جرګه دا قانون تصویب کړي هغه کسان به له قانوني تعقیب څخه معاف کړي چې ښځې وهي په زور یې ودوي او حتی خرڅوي. انګلستان چاپ ګاردین ورځپاڼې د هغه افغان بندي د تېښتې په اړه یو مضمون لیکله چې تېره اونۍ د یو ناتو عسکر په وژنې او څو نورو په ټپي کولو محکوم او بندي شوی و. ورځپاڼې د ناتو او افغان چارواکو له خولې لیکلي بندي په قندهار کې د یو پوځي زندان د امنیتي مسؤول په مرسته په تېښتې بریالی شو. ورځپاڼه لیکي امنیتي مسؤول ادعا کوي چې بندي ناروغه و او د درملنې په مقصد روغتون ته لېږدول کېده. کله چې د دغه سړي له پښو او لاسونو څخه زولنې لرې شوې نو وتښتېده. ورځپاڼه زیاتوي دې مسلې د لویدیځ لخوا د افغان ځواکونو د روزنې د هلو ځلو په اړه چې غواړي له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته امنیتي چارې پر مخ بوزي اندېښنې پیدا کړې دي.
نه یې په افغانستان کې له رسنیو څخه ملاتړ ادارې او ځینو نورو سازمانونو د هغه افغان لیکوال د بیرته خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د فساد په اړه د یو لیکنې له امله نیول شوی دی. په کابل کې د نوې ادارې د ژورنالستانو ملي اتحادیه او د فساد پر وړاندې د ښځو ائتلاف د سې شنبې په ورځ یو ګډه غونډه کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې مشر پر لوی څارنوالۍ فشار راوړی تر څو عزیز الرحمن سخی زاده په توقیف کې وساتي. خو له اداري فساد سره د مبارزې د علي ادارې مشر عزیز الله الدین بیا وایي چې پر د بې ځایه تورونه لګول شوي دي او د خپل حیثیت د اعادې غوښتنه کړې ده. ناجیه ساپی او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان له آزادو رسنیو سره د ملاتړ اداره او څو نورو سازمانونو د هغه افغان لیکوال نیول کېدل د قانون پر خلاف بولي چې په دې وروستیو کې د اداري فساد په اړه د یوې لیکنې له امله نیول شوی. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د نوې اداره د ژورنالستانو ملي اتحادیه او د فساد په وړاندې د ښځو ائتلاف په یوه ګډه غونډه کې د ښاغلي عزیز الرحمن سخی زاده د بیرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ژورنالستانو د ملي اتحادیه اجرایوي رئیس فهیم دشتی وویل چې باید دغه مسله د رسنیو د قانون د احکامو له لارې حل شي.
موږ د ښاغلي سخی زاده د بیرته خوشی کېدو غوښتنه کوو. ښاغلي سخی زاده نه غل دی، نه قاتل او نه هم قاچاقوړونکی چې په توقیف کې وي. موږ نه پوهیږو چې د ښاغلي سخی زاده د توقیف دلیل څه دی، خو د ځینو غیر مستقیمو رپورټونو پر اساس چې موږ ته رسېدلي د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې پر لوی څارنوالۍ فشار وړي چې دی په توقیف کې وساتي.
افغان لیکوال عزیز الرحمن سخی زاده د سرطان د میاشتې په 15مه نیټه وروسته له هغې ونیول شو چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې د فعالیتونو په اړه په یوې ورځپاڼې کې لیکنه خپره شوه. ښاغلي سخی زاده په خپلې لیکنې کې ادعا کړې وه چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په عالي اداره کې هم اداري فساد موجود دی. بلخوا له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس عزیز الله لودین وایي چې سخی زاده په خپلې لیکنې کې پر د تور لګولی چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې چې دی د انتخاباتو د کمیسیون رئیس و تقلب کړی. ښاغلي لودین وویل چې سخی زاده په خپله لیکنه کې ویلي چې د پښتني بانک په یوې مسلې کې څه باندې یو میلیون ډالر اخیستی دی. نوموړي دا تورونه رد کړل او ویل چې د خپل حیثیت د اعادې غوښتنه یې کړې.
زه اعادې د حیثیت غواړم د خپل ځان دپاره، د خپل همکارانو دپاره، د خپل دفتر دپاره. نو دا چې بندي سوي دي دا په ما باندې اره نه لري. ما نه دي لیکل چې بندي کوي. دا اختیارات موږ نه لرو چې څارنوالۍ ته ولیږو ولیکو چې دا سړی باید بندي سي.
موږ هڅه وکړه چې د یاد ورځپاڼه لیکونکي د نیول کېدو په اړه د لوی څارنوالۍ د چارواکو نظر واخلو خو نه توانېدلو. خو نوموړی په داسې حال کې نیول کېږي چې له ژورنالستانو څخه د ملاتړ سازمانونه وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له ژورنالستانو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
د کلیو پراختیا وزارت هغه اندېښنې ردوي چې له 2014 کال وروسته به د افغانستان کې اقتصادي او پراختیايي پروګرامونو او فعالیتونو کې ستونزې پیدا شي. د کلیو پراختیا وزیر وایي چې یو داسې پروژه په پام کې نیول شوې ده چې د ولایتي بیارغونې ډلو چې په یو شمېر ولایتونو کې کار بند کړی دی د کارونو ته شډه کړي. نور حال له مرزی احمد سي خبرو.
د کلیو پراختیا وزارت ډاډ څرګندوي چې د دې وزارت له پروګرامونو څخه به د نړیوالې ټولنې همکاري دوام وکړي او تر راتلونکو درې میاشتو پورې به یو نوې پروژه پیل کړي. د کلیو پراختیا وزیر ویس احمد برمک د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت د کلیو د پراختیا د نوې پروژه به په هغو سیمو کې عملي کیږي له کومو ځایونو چې د ولایتي بیرغونې ټیمونه وتلي وي. نوموړي تمه وکړه چې په دې پروژې سره به د پی آر ټي ګانو د پراختیايي پروګرامونو تشه تر یوه حده ډکه شي.
یو
نوی پروژه چې تقریبا د 10 میلیون ډالر په ارزښت د اداري کارونو جریان لري او انشاءالله د اګست په میاشت کې پیلېږي. او د دې پروژې له لارې موږ غواړو چې له هغو ولایتونو او ولسوالۍ څخه چې د پی آر ټي ډلې ځینې وتلي په هغو ځایونو کې پراختیايي پروژې عملي کړو.
لکه لنه چې په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د امنیت انتقال پروسه پیل شوې ده، په ولایتونو کې د بهرنۍ ځواکونو پی آر ټي ګانې یا د ولایتي بیرغونې ډلې هم یو په بل پسې تړل شوې دي. چارواکي وایي چې د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې ټولې پی آر ټي ګانې وتړل شي. خو د راپورونو له مخې په ځینو ولایتونو کې چې د ولایتي بیرغونې ډلې تړل شوې دي، د بیرغونې یو شمېر پروژې نیمګړې پریښې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د استخباراتو د ادارې پخوانی مشر ډیوډ پیټرایس چې پخوا یې میاشتنی معاش 200,000 ډالر وو، اوس د نیویارک په پوهنتون کې د میاشتې په یو ډالر استاد دی. پر نوموړي انتقاد چې د خپل پخوانی کار په بدل کې ډېرې پیسې ورکول کېدې. په دې اړه اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ لري چې مهم ټکي له فرهې وادورو.
د افغانستان او عراق د جګړو پخوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټرایس تیرمانی د ده پا اره لیوی رسوایی ورست ده سی آئی ای لکار استفا وکره. پر حقه تور لگول سوی و لحقی شزی سره چه ده ده بیوگرافی لکل نجده اریکی درلود لی. ده نیویورک تایمز ده رسمانی ده راپور پا وینا ده سی آئی ای پخوانه رئیس چه پخوای میاشتنه معاش 200,000 دالر و رانوی تعلیمی کالبه ده نیویورک پسیچ پوهنتون که ده میاشتی پا یو دالر سمینارونه که درس ورکوی. ده اسوسییتد پرس خبر اجانس لیکی gawkar.com وی پانی د ترلاسه کړو اسناد پر اساس د لومړي ځل لپاره راپور خپور کړ چې ډیوډ پیټرایس د میاشتې 200,000 ډالر معاش ورکول کیږي. دا په داسې حال کې چې د امریکا په سیستم کې د یو استاد متوسط معاش شاوخوا 90,000 ډالر دی. د نوموړي وکیل رابرت بارنټ وویل د څلورو ستورو جنرال پیټرایس د هغه جنجال له امله چې نوموړي ته ډېر معاش ورکول کېده وړاندیز وکړ چې د معاش تې کم سي. ښاغلی برنټ زیاته کړه جنرال ډیوډ پیټرایس هیڅکله په پوهنتون کې د پیسو په خاطر کار نه و قبول کړی. وروسته له هغه چې دا جنجال رامنځته سو چې نوموړي ته خورا زیات معاش ورکول کېده، نو پیټرایس پریکړه وکړه چې د پوهنځي په اړه د محصلینو او د هغوی پر زده کړو تمرکز وکړي خو د پیسو په مقابل کې نه. ډیوډ پیټرایس د پرنسټن په پوهنتون کې دکترا کړې ده او د نړیوالو اړیکو پوځي ستراتیژي د ملي امنیت مسایلو او تکتیکونو په اړه یې زیاتې مقالې لیکلې دي. ټاکل سوی د پیټرایس په دوې اونۍ وروسته د سیټي پوهنتون مکویلی هانرس کالج کې د میلمه استاد په توګه کار پیل کړي او د عامو سیاستونو په اړه به تدریس کوي. کله چې مکویلی هانرس کالج د تیر اپریل په میاشت اعلان وکړ چې ډیوډ پیټرایس په لدوی سره کار پیلوي، پیټرایس وویل ډیر خوشاله دی په داسې یوه کالج کې به تدریس کوي چې ډیری زده کوونکي یې د مهاجرونو اولادونه دي. نوموړي زیاته کړه دی به د نړیوال اقتصادي رکود په اړه سیمینارونه ورکوي.
د ژوند رنګونه
مهرباني ځان راو پېژن.
زه جمال الدین د میدان شار ولایت اوسیدونکی یم.
جمال الدین خان څه کاروبار کوي؟
زه قیرکار یم، قیر او زوګام کار کوم.
دا کار د چیرته زده کړی؟
دا کار خو مونږ په ایران کې زده کړی، هلته مونږ ترکانو سره کار کاوه.
څنګه کار د خلکو ته یو پېژنه ته څه کوي؟
دا قیرګونی په افغانستان کې د لاس کال کې کسی دی واسه یو باد له طالبانو. دا مثلا بامونه قیر کوو چې دی وبوله خاطر کته وبتیری نسی.
په خامه او په خو بامونو باندې اچوي که یوازې په پخو؟
په خامم کېږي، په پخوم کېږي. دا ډېر غټ سہولت ده. مثلا اوس بامونه کاغل ډیر کال یې خلک کاغل یي. مثلا که یو ری قیر کی یو پلستر نازک لاندې ورکی بیا یې قیر کی، زتی سل کال عمر لري، بیا نه قیر غواړي نه واورې مپاکه او زتی اماسې کلک راځي.
په خامه بامونو باندې څنګه اچوي؟ په پخو یې څنګه اچوي؟ څومره قیر اچول کېږي؟ په څومره ساحه کې څومره قیر ضرورت دی؟
خام بام خو مثلا سیمټیږي، پوس وی کله سی پلستر بیا قیر کیگی، بیا دا خچ سپیگی، زان نیسی پی بامم توت ساتی، کوتم تودا ساتی. بل پا اویا متره که یو بیلر قیر 200 کیلو وزن لری مصرفی او بیلر پا وزره.
تو بیا چرخم حساب که
زی مترانه کار کومه؟ مثلا متر مربع سلویخ افغانه.
یو بام چه فرزن لس پا لس کی دا پا چمره وقتی بیا خلاصه؟
تقریبا یو آورز که خلاصه.
لده سر الاول قیر و نور چه کاریگی؟
دا قیر سره فقط دا ول قیر چول کی بیا گونه لری، خاص گونه لری دی قیر. بیا دا گونه بیا چول کی بیا پسر قیر چول کی بیا پسر یو لاده سی پوګدو باندې زی یاری یاری پلندو باندې زی بوجی. درې قیر ورکو دوه بوجی ورکو. اول قیر چو بیا بوجی اچو بیا قیر چو بیا بوجی بیا چو.
دې سره څه فکر کوی؟ بام ندرنی؟
نه دا بخی څلور ملیم ناراضی سی قیر سی.
دا څنګه دی میدان کې مداشیان رواج شوی دی کنه؟
و ولا رواج دی دا ولایتو کې د خلک سي کورونه جوړي او ذاتی اقتصاد لکخي قیرات چي
دغه باندې ټول څو مصرف راځي فرزند په یو لس پلس کې بام چي
لس پلس کې بام تقریبا
تا مصرف هم پکې
د ما مصرف هم سي پکې یو 8000 روپے مصرف راځي
څنګه دې کارونه دي څنګه دې ورځ څو بام قیر کې
د ورځ مثلا ک تشناب دي تشنابونه خو وړي یو په یو کې دوا په دوا و کې 2000 روپے پات کې یو کبامي مثلا سل متر بام 3000 روپے کې یو خو بیا کاریګرو باندې تقسیمو کاریګرو ته ورکو
قیر نه چې استفاده کوي معمولا د کوم وطن دي
قیر مثلا روسی قیرمستا ایرانی قیرمستا بیا مثلا د بام لپاره وچو د غد بیلرکی قیر 60 بر 70 قیر ورته وای دا مکسو به په بام اچو
کور دی ودان خیر
خیر
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اوري دوستانو د دوهمې سهارنې خبری مجلې